درنو دوستانو ستړي مشي وخت څلور بجې شوې د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې موزه اجمل اند هر کله کوم د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر مارک اسپر د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په درشل کې د افغان پوځیانو د ملاتړ ډاډ ورکړی ویلي چې په افغانستان کې د دوی په ماموریت کې کوم بدلون نه راځي. د ملګرو ملتونو سازمان په ایران کې د بشري حقونو د سرغړونو او د اعدامونو په دوام باندې انتقاد کړی دی. په روانه خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو خو پایل بل خبرونو کو فریبا ظاهر سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکي د امریکا دفاع وزیر وای په افغانستان کې د متحده ایالاتو ماموریت نه بدلیږي. د بادغیس امنیه قومندان نن په کابل کې ترور شو او پاکستان او هندوستان نن په یو بیسار اقدام توافق وکړ چې سکان پرته له ویزو په پاکستان کې خپل زیارت ته ولاړ شي. د خبرونو تفصیل د امریکا دفاع وزیر وایي په افغانستان کې د متحده ایالاتو ماموریت نه بدلیږي. مارک اسپر نن په بروکسل کې د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو تر غونډې دمخه وویل چې افغان ځواکونو د پام وړ پرمختګ کړی دی، خو ډاډ یې ورکړ چې امریکا به خپل ماموریت ته دوام ورکوي او له ناټو متحدانو سره په ګډه هڅه کوي چې افغانستان بیا د ترورستانو په پناه ځای بدل نه شي.
The United States mission there remains unchanged, and that mission is, it's not just the United States.
The way halt da America mamuriyat na badleji mamuriyat da chi na yawaz da America mutahida ayalat balki zmuj NATO mutahidin aw nur chi halt yani pa Afghanistan ki di da da manawi chi Afghanistan his kala biada Turkistan pa pa nazai badal nasi chi zmuj par hiwadono brit wakre da zmuj mamuriyat tai urtajmanyo aw khpul Afghan mutahidin ta pa di ana dat war kare tai. د امریکا دفاع وزیر زیاته کړه چې کابل ته په وروستي سفر کې د افغان ځواکونو پرمختګ او د خپل هیواد دفاع لپاره ژمنتیا یې ولیده. مارک اسپر د تیرې اکشنې په ورځ په نایلند سوي سفر کابل ته تللی و. دا څرګندونې داسې مال سوي چې د ناټو تړون د غړو هیوادونو دفاع وزیران نن په بروکسل کې د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان پر وضعیت هم خبرې کوي. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د سوریه په خاوره کې د ترکیې پر عملیاتو، د داعش وسلوالو پر وړاندې مبارزه او د ناټو د پوځي پیاوړتیا په اړه خبرې کیږي. خو سبا جمعه د دې تړون او په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د شکیلو هیوادونو د دفاع وزیرانو په دې غونډه کې افغانستان د اجنډا اصلي موضوع ده. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد، د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت قومندان جنرال سکاټ میلر او د افغانستان لپاره د ناټو ملکی استازی نیکولاس کی هم په دې غونډه کې ګډون لري. ناټو مخکې تر مخکې ویلي چې د افغانستان ځواکونه به تر 2024 کال تمویل کړي. بلخوا افغان حکومت د سولې په اړه د مسکو په غونډه کې ګډون نه کوي، خو وایي چې د غونډې پایلو ته خوشبین دی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندی ناجیه انوري له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم دا ونه ویل چې ناستې ته افغان حکومت بلل سوی کنه، خو وایي چې دوی په جریان کې دي.
د افغانستان دولت د دې پروسې د تدبیرولو په جریان کې ده. موږ خپل د دې پروسې د تدبیر او د دې نشستونو استقبال کوو او شنظر لرو ورته، خو د مونږ توقع دا ده چې دا پروسې او دا نشستونه او دا ناستې چې کېږي دا پروسې د مونږ د سولې د پروسې سره مرسته وکړي.
ټاکل سوی سبا مسکو د افغان سولې په اړه د څلور اړخیزې غونډې کوربه وي. په دې غونډه کې به د روسیې ترڅنګ د چین، امریکا او پاکستان چارواکي ګډون ولري. د بادغیس امنیه قومندان نن په کابل کې وژل شو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې شریف الله چمتو د رخصتۍ لپاره کابل ته تللی و چې د کابل د پنځمې امنیتي حوزې په مربوطاتو کې په ډزو ووژل شو.
شریف الله چمتو د بادغیس ولایت امنیه قومندان چې کابل ته په رخصتۍ باندې راغلی و، له بده مرغه نن له غرمې وروسته د ترسان لخوا د مرمۍ په فایر سره په یوه ترسي برید کې په شهادت ورسېد. یو محافظ یې ټپي دی سطحي. البته
شغلی رحیمی زیاته کړه چې امنیتي ځواکونه به ژر د دې عمل غچ واخلي. د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد رسنیو ته په واستولې پیغام کې د دې بریت مسؤلیت منلی دی. شریف الله چمتو له تیرو دریو میاشتو راهیسې د بادغیس امنیه قومندان په توګه ټاکل شوی و. زموږ غلا زده راډیو ری پاکستان او هندستان نن په یو بیسار اقدام توافق وکړ چې سکان پرته له ویزو په پاکستان کې خپل زیارت ته ولاړ سي. په پاکستان کې سکانو د خپل مذهب بنسټ ایښودونکي بابا ګورو نانک د مړینې پر ځای یو زیارت جوړ کړی دی. له کلونو راهیسې سکانو غوښتل چې دغه زیارت دوی په اسانۍ سره ورپرېښودل سي، خو په خواله ډېرو ستونزو سره مخامخ ول. پاکستان سر له ننه په هندوستان کې میشتو سکانو ته اجازه ورکړه چې د پاکستان په کارتاپور ښار کې د سکانو یو عبادت ځای ته پرته له ویزې ورسي. دا توافق داسې مهال سوی چې د هندوستان او پاکستان ترمنځ د کشمیر پر وضعیت نور هم اړیکې ترنګلې شوي دي. او د بریتانیا پولیس په دې باور دي چې هغه لاری چې پورې نشتې کانټینر کې یې 9 جسدونه موندل سوي له بلجیمه بریتانیا ته داخل سوی ده. پولیسو پرون دغه لاری له کانټینر سره ونیوله. پولیسو په پایل کې داسې انګیرلې و چې په دې لاری پورې تړلې کانټینر د سمندر له لارې ایرلند ته لېږدول سوی و، خو د ایس ایکس ښار پولیسو پرون ناوخته وویل چې کانټینر د بلجیم له زبراګ ښار څخه د پورفلیت سیمې ته چې د لندن په څنډه کې پرته ده لېږدول سوی دی. د خبرونو پای
دوستانو خبرونه ملازادی راډیو نو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو.
The United States mission there remains unchanged and that mission is
دا د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر مارک اسپر دی چې د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع د وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په درشل کې د افغان پوځیانو د ملاتړ ډاډ ورکړی دی. په بروکسل کې د ازادۍ رادیو له همکار مصطفی صدیقی سره به په دې اړه خبرې کوو. همدارنګه به دا واورئ چې د افغانستان د ولسمشری د کاندیدانو شورا نن په کابل کې په یو خبری غونډه کې په انتخاباتي کمیسیونونو ټینګار وکړ چې د ولسمشری د انتخاباتو ابتدایي پایلې دې نزندې. په یو بل رپورت کې به مو له دې خبر کوچی افغان حکومت وایي د مسکو په غونډه کې ګډون نه کوي خو پایلو ته یې هیله مند دي. د افغانستان په اړه به ځینو نور رپورټونه ملرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اورئ چې د ملګرو ملتونو سازمان په ایران کې د بشري حقونو د سرغړونو او د اعدامونو په دوام انتقاد کړی دی. کور کلی ونیس پروګرام او همدارنګه د ازادۍ راډیو او یونیسف د ادارې هغه شریک پروګرام چې د ماشومانو د حقونو په اړه دی هم په همدې یو ساعت کې خبري کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر مارک اسپر د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په درشل کې د افغان پوځیانو د ملاتړ ډاډ ورکړی. هغه ویلي امریکا او متحدان اجازه نه ورکوي چې ترهګر بیا په افغانستان کې امن پټنځایونه ولري. د ناتو غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه چې نن پیل شوې د افغانستان مسلې د بحثونو یو اصلي برخه جوړوي. د ازادۍ رادیو همکار مصطفی صدیقی د دې غونډې د پوښښ لپاره د بلجیم پلازمینې بروکسل ته تللی او د ناتو له مقره همدا شی بل موږ سره په ټلیفوني تماس کې دی. ډاکټر صاحب مصطفی صدیقی خبرونه ته ستړی مشي، جزئیات بل تاسو واورو.
ډېر مننه ان صاحب. لږ تر لږه درې ټکي دلته کلیدي دی. په افغانستان کې امنیت د سولې بهیر او هم د ټاکنو پروسه. د امنیت په اړه ناتو ویلي چې دوی به تر 2023 کال پورې د افغان ځواکونو تمویل کړي تر څو دغه ځواکونه وکولی شي نړیوال تروریزم سره مبارزه وکړي او هم سولې ته لاره هواره کړي. د افغان ځواکونو کلنۍ لګښت شاوخوا $5 میلیارد دی چې ډیری برخې متحده ایالاتو ورکوي. د متحده ایالاتو دفاع وزیر مارک اسپر لکه څنګه چې تاسو په مقدمه کې هم وویل نن سهار په بروکسل کې خبرې کولې. هغه د افغان پوځیانو د ملاتړ لداد سربیره ټینګار وکړ چې امریکا او ناتو به هیڅ کله اجازه ورنه کړي چې افغانستان بیا د تروریستانو امن پټنځای شي.
The United States mission there remains unchanged, and that mission is
The امریکا متحده ایالاتونو ماموریت نه بدلیدونکې پاتې کیږي. ماموریت دا د چنې اوازې متحده ایالاتونو بلکې زموږ د ناتو ټول متحدین او نور چې هلته دي دا یقیني کړی چې افغانستان هیڅ کله بیا د تروریستانو په امن پټنځای بدل نشي چې بیا زموږ په وطنونو بریدونه وکړي. دا لیاد ماموریت سره زموږ تعهد دی. لدی پرته چې د وخت په تیریدو موږ څنګه خپل ځواکونو ګټه اخلو، دا زموږ ماموریت دی او موږ ورته ژمن یو. مال دې ژمنې خپل افغان همکارانو ته هم ډاډ ورکړي.
انصب شیبی وروسته د ناتو عمومي منشي هم دلته خبري کوي. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ لا د مخه ویلي چې هغه له طالبانو سره د سولې خبرو لا بیا پایل ملاتړ کوي، خو هغه دا هم ویل چې طالبان باید رښتینې لیوالتیا وښيي او دا چې د سولې هر ډول تړون باید په افغانستان کې لاسته راوړنې وساتي د ټولو افغانانو لپاره د ښځو او ژورنالستانو په ګډون. د ناتو عمومي منشي ستولتنبرګ د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر شفافیت هم تاکید وکړ او هغه د داعش په اړه وویل چې په افغانستان کې د داعش د اسلامي خلافت د تاسیس مخه به ونیسي.
ډیر زیاته مننه کوم مصطفی صدیقی ل تاسو نه. موږ به په روانو خبرونو کې بیا هم ل تاسو سره په تماس کې یو په بروکسل کې چې د ناتو د دفاع د وزیرانو په اړه هر څه نوی راځي په ځانګړې توګه د افغانستان په تړاو ل خپل اوریدونکو سره به شریکو. کور ودانه درته وایو دوستانو، زموږ غږ له ازادي رادیو ناوړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
دا د ازادي رادیو دا اوس هم د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو د زندیدلو لومړنۍ نتایج موضوع د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو د کاندیدانو شورا نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې دا انتخاباتو پر کمیسون ټینګار وکړ چې ابتدایي نتایج د نه ځنډوي. دا دوی په وینا څومره چې ابتدایي نتایج ځنډول کیږي همره پکې درغلیو او لاسوهنو ته لاره هواریږي. په اړه یې له کابل څخه د رحمت الله افغان رپورټ اورو.
که څه هم د جمهور ریاست د انتخاباتو د پایلو د اعلان کره نیټه لا نه ده معلومه، خو ورځ تر بلې په اړه شکونه او اندېښنې زیاتیږي. د جمهور ریاست د کاندیدانو شورا وای یو شمېر هیوادونه هڅه کوي چې یو ځل بیا دوه سر یعنی د ملي وحدت حکومت تکرار سي. د جمهور ریاست کاندید احمد ولی مسعود چې د پنځشنبې په ورځ د نورو کاندیدانو په استازولۍ خبرې کولې، که څه هم د کوم هیواد نوم وانه خیس، خو ټینګار یې وکړ چې دغه سناریو ورته د منلو وړ نه ده.
علاقات کشورهایی است که سکوت اختیار کردند.
غوای هیوادونشته چې سکوت اختیار کړی د دوی یو شمیري هڅه کوي چې د 2014 کال سناریو تکرار شي. د سناریو افغانانو ته د منلو وړ نه ده. اوسنۍ نسل پوده او د خپل برخلیک په اړه حساس ده. د جمهور ریاست بل کاندید عنایت حافظ په همدې خبري غونډه کې وویل د انتخاباتو لخپلواک کمیسونه غواړو چې د انتخاباتو اصلي وړونکي په جدیت او قاطعیت سره اعلان کړي چې موږ او نړیواله ټولنه به یې ملاتړ وکړو. بلخوا د جمهور ریاست بل کاندید شهاب حکیمي ادعا وکړه چې د تېرې پنځشنبې په شپه د ډیټا سنټر قلف له ماتېدو وروسته هاکرانو شاوخوا 3 لک رایې سیستم ته داخلې کړې. د هغه ادعا ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون یې ردوي، خو دا مانی چې د ډیټا سنټر د لومړنۍ دروازې قلف مات شوی. د دغه کمیسون ویان د شماري ځای وای کڅوک په دې برخه کې اسناد لري له دوی سره دې شېډی کړي کنه په داسې څرګندونو سره دې د خلکو افکار نه ګډوډوي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسون په ټول توان سره هڅه کوي چې د خلکو لرای وساتنه وکړي او هغه څه چې خلکو تصمیم نیولې هغه اعلان کړي.
اغلی رضایی ټینګار وکړ چې کمیسون به د خلکو لپاره کو رای ساتنه کوي او ګټونکي به اعلانوي. ټاکل سوی و چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهور ریاست د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د میزان په 20مه نیټه اعلان کړي، خو کمیسیون په دې ژمنه کې پاتې راغی او له خلکو یې بښنه وغوښتله. له انتخاباتي محل ویش سره سم د جمهور ریاست د انتخاباتو وروستۍ پایلې د عقرب په 14مه نیټه اعلانېږي، خو اوس چې کارونه له انتخاباتي محل ویش نه یو څه پاتې سوي، وبلیدل سي چې دغه پایلې په خپل وخت اعلانېږي او کنه.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. وړاندې په خبرونه کې په مسکو کې د افغانستان په تړاو جوړیدونکو څلور اړخیزي غونډې حالم درکو، همدارنګه به د افغانستان په اړه ځینې نور رپورټونه هم ولرو، سپورتي خبرونه هم لرو، 219 پروګرامونه د ماشومانو د حقونو په اړه پروګرام او کور کلی هم خبرو. خو اوس هسکې مینې ته ځو، چیرې چې د تیرې جمعې په ورځ په یو مسجد کې درنې چاودنې د سیمې لسګونه کورنۍ د ویر په ټغر کېنولې. په هسکه مینه کې د دغه چاودنې راوروسته څو ورځې وتلې دي، خو لا هم د سیمې خلک د دغه درانه ناورین څخه بیرته خپل نورمال ژوند ته نه دي راستانه شوي. دا چې په جودري جماعت کې له چاودنې وروسته اوس د دغه کلی اوسیدونکي په څه وضعیت کې دي، د پیښې په اړه څه وایي او له تللو سره یې څه خاطرې تړلې دي؟ اکرام الله اکرام سیمې ته تللی و او دا رپورټ یې چمتو کړی.
لا هم پر ټول کلی د غم خاموشي خپره ده، خو د درد یوه نیمه چغه وخت نا وخت دا بوګنون کې خاموشي ماتوي.
لاړ میراث د پلار مرسو او دا مرسو ما ته ویل چې دا ځان ذکر
خان مست چې د ننګرهار د هسکی مینې ولسوالۍ د جوداری په جامع مسجد کې مؤذنو د تیرې جمعې د ورځې په خونړۍ پیښه کې د کورنۍ لس غړي وژل شوي دي. د خپلو دوه تنکۍ وژل شوي زامنو درد نه کړوي، خو کله چې په دې پیښه کې خپل سلور کلن وژل شوی لمسی را یاد کړي، نو ژړای خبرو ته نه پرېږدي او په سپینه ګیری وښ کې لارې جوړوي. له مرکز جلال آباد نږدې 500 کیلومتره لیرې د سپین غره په لمن کې پروت دا کوچنی کلی چې شاوخوا څلوېښت کورنۍ پکې میشتې دي، د هسکی مینې په غونډیو کې رایسار دی. د تیرې اونۍ د جمعې په ورځ د لمانځه پر مهال دغلته د یوې خونړۍ حملې له امله لسلو ډېرو ولسي وګړو ته مرګ ژوبله واوښته. له پیښې 15 ورځې وروسته د 15 ټپیانو له ډلې یو بلې هم وفات شو او د نورو وژل شویو سره په ځانګړې هدیره کې دفن کړای شو، خو لا هم په پیښه کې د وژل شویو کسانو دقیقې شمیرې نه دي معلومې. د سیمې اوسیدونکي شمیر 15 تنه ښیي، خو ولایتي چارواکو 10 تنه اعلان کړي دي. خو دا پیښه څنګه رامنځته شوه؟ هته کلن عثمان او ولس کلن ایمل د دغه پیښې د 15 ټپیانو له ډلې دي.
اول رکات کې رکو تخته شو، بیرته راجیک شو، سمی الله لمن حمیده. دا ټکی چې وایه دې سره بس زمونږ مخته سره لمبه تاو شوه. کوم ما سره غریب څنګه شهید شو، بل کس د ما له پاسه پروت و چغې والې، اوس هم سیتامه کې د پلار غریب نن شهید شو رای وړه. هغلته
د جودري له کلي پاس د اوغوز سیمه ده، چېرته چې داعش یا اسلامي دولت وسلواله ډله فعالیت لري. دغه کلی چې نږدې 400 اوسیدونکي لري، د روان کال په پایل کې پرې د اسلامي دولت ډلې یا داعش اوبه بندې کړې وي. قومي سپینګیری ملک ستار وای دغه وسلوالې ډلې له کلیوالو د یو لیک په وسیله وغوښتل تر څو حکومت اړ کړي چې دوی ته وړونکو خوراکي موادو ته اجازه ورکړي. خو دې ادا کوي چې دا مسلې د هسکی مینې له ولسوال سره شریکه کړې وه، خو دوی ورته پام نه و کړی.
راته ویل چې اوس ما مادي به منې دوه بار اوړي اخمال برا تکړي بورا بار اوړي ګولې بار اوړي درمل به څه چې موږ زه ته بار اوړي بیا موږ دا خچو موږ د ځان سره جب کې واخیسته ولا سوال لاله په خپل مو سلام ولا سوال هغه ته مو جوړه موږ ته د شان د خطر کړی نو ورسول سه محترم موږ ته ویل کومندان د امنیه او د مليم مدیر چې موږ دا کار وسوکای
د جوړدري د کلی وچی او شاړ زمکه هم شاهدی ورکوي چې لتیرو څو میشت راهي سی وب نه دی ور رسیدلی که څه هم هیڅ وسلوال ډلې د دغه پیښې مسؤلیت نه دی منلی طالبانو غندلې او داعش یا اسلامي دولت ډلې په اړه هیڅ نه دی ویلي خو د سیمې اوسیدونکي او د ننګرهار ولایتي ادارې پر داعش وسلوالو ور اړوي ملک ستار وایي ځکه پرې داعش حمله وکړه چې د جودري خلکو له حکومت ملاتړ کولو او ځوانانو یې د سیمه ایزو او ملي پولیسو په لیکو کې دندې ترسره کولې
دا پیښه چې رامنځته شوه د علت یې دا و چې دا کړی چې و د کرزي صاحب د وختونو را په دېخوا دې کلي دولت سره ملاتړلې وه هر وخت کې به ورسره ملاتړله د حکومت په همکارۍ باندې دا کړی وو هغه سو ولګیا بمب هغه سو شهیدان سو
د ننګرهار والی شاه محمود میخیل هم د وسلوالو په وړاندې د سیمې د خلکو میړانه ستایي او وای دوی ځکه په نخښه شول چې هیڅ وسلوالې ډلې ته په خپل سیمه کې ځای نه ورکولو
اکثریت کسان هم دغه سیمې په محلي پولیسو کې دي او د کلی همیشه د طالب په مقابل کې داعش په مقابل کې مقاومت کړی دی
په دې کلی کې هیڅ داسې کور نه دی پاتې چې یو یا څو د کور غړي په دې پیخه کې نوی وجل شوی په دې حمله کې د وجل شویو ل اویاو د زیاتو کسانو قبرونو په دې کلی کې لوی هدیره جوړ کړه محمد عارف چې د دې کلی یوازینی ډاکټرو ل خپل پلار سره یو ځای په دې پیخه کې وجل شو بل اوروري ایمل چې نګدې ولس کال عمر لري او د خونزي د 12م ټولګي زده کون کې دي او په پیخه کې ټپی شوی وای نه غواړي نور خپل زکړې پر مخ یوسي ځکه پر وایناي هغه تکي ظالمانو ونړول چې دې پر نازيد
زما فیوچر چکم اورور میو هغه ماته کوم یغه را کولې یوان برا کول تا ته وزه پون زایم در باندې دی بدل باندې کوم دا بده پرون ناس هم فکر میکم چې دا کوم خارې شم بس دا خبرم کوم مال سکون نه نور تیر شپه کې شیخ په سکول باندې دو سکول وی هغه ډاکټران شو فرمان سره ډک خاور سره خاور شو
د جوړدري ویر افغان ولسمشر هم اړ کړ چې سیمه سفر وکړي خو د خلکو غم کم نشو کړای
او دا کوم وختل چې شوم دي د تکراری دي زما مسجد زما کور زما سرک زما هرڅ منزور دي زما دین بخاره منزور دي دا چې نه کیږي فساد د مشر مفسد مشر لرو دغه وجه ده یو نه وختل نه شوی یو ځل نه وختل دا نه چې شهیدان زما شهید هشت ضرورت نه لري دا کور راندې دا آینده کفالت ته ضرورت دی یو سړی چې بیګا ته ډوډۍ لري هڅه ته ضرورت دی زه خدای هم په ټوله کې زموږ د شینوار ډېر ذاتي غوښتنه دي خو زموږ یو اساسي غوښتنه په سرتراسري د شینوار امنیت دی
دا د هسکې مینې اوسیدونکي بخت الله دی بخت الله وای آن ولایتي ادارې د دوی پښتوني پخه کې خوده او دوی د حقایقو لویلو منع کړل خو د ننګرهار والی وای د دغه غونډې اجنډا د جمهوریت ریاست تشریفاتو برابر کړی و او دوی په بدلون کې صلاحیت نه درلود د پیښې تر 15 ورځې پورې د شوی 14 نویت نو معلوم خو اوس د جوړدري اوسیدونکو وای چې دا یو انتحاري حمله و دوی وای دوه داسې نامعلوم جسدونه موندلې چې تنی نشته او په خوې تورې جرابې دی او فکر کیږي چې همدادې د انتحاري حمله کوونکو نیمګړي جسدونه وي د ننګرهار والی هم تایید کړ چې دا یو انتحاري حمله و خو هر څه چې وو جوړدري د ویر په دره بدل کړه او دا معلومه نه ده چې د جوړدري لخواورو خټو جوړو کورونو ته به سکون او آرام بیرته کله راوګرځي
الله اکبر
په جوړدري تیار راغله خود ما خام تا توري لړې د سیمې د خلکو پر غمونو پلو نشي غړولای د جنازو په منځونو ستړي خلک د ما خام منځ کوي خو اصلي مقتدیانې لږ ور اخوا په لوی هدیره کې تر تورو خاورو لاندې پراته دي اکرام الله اکرام ازادي رادیو د هسکی مینې جوړدري کوي
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي
افغان حکومت د افغان سولې پاړه د مسکو په ناسته کې ګډون نه کوي خو چې د غونډې پایلو ته خوشبیندې د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایاندی ناجی انوري د ازادي رادیو سره په خبرو کې کڅ هم دانه وایي چې ناسته د افغان حکومت بل شوی کنه خو چې دوی په جریان کې د خاطر پردیسی پاړه ریپورت لري
تازه لنیوی هیلو سره د افغان سولې د هغه دروازې د یو ځل بیا پرانیستو هڅه چې کلی ورکه شوې د افغانستان په قضیه کې څلور عمده خواوې په مسکو کې سره راغونډ شوې افغان کشالې ته د حل لار لټوي د مسکو غونډه د اکتوبر په 15 نیټه کېږي چې له روسیې سربېره چین امریکا او پاکستان پکې برخه لري د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان د ناجی انوري وی کڅه هم د مسکو غونډې ته افغان پلاوی نه لګي خو د غونډې مثبتو پایلو ته پتامدی
د افغانستان دولت د دې پروسې د تدبیر راولو په جریان کې ده او موږ خپل د دې پروسې د تدبیر او د دې نشستونو استقبال کوو او شنظر لرو ورته خو د موږ توقع ده چې دا پروسې او دا نشستونه او دا ناستې چې کیږي د افغانستان د خلکو او د ملت دا پروسې د مونږ د سولې د پروسې سره مرسته وکړي
د افغان کشالې د حل په هدف د درې مغونډه چې د افغان حکومت د پلاوی په نشټون کې په ماسکو کې جوړیږي بل خو چین اعلان کړی چې ورته غونډه به د افغان حکومت او طالب استادو په ګډون په هغه هیواد کې جوړوي په افغان حکومت کې وی سرچینې ازادي رادیو ته ویلي دي چې افغان پلاوی به په هغه غونډه کې هم ګډون ونه کړي اروپای ټولنې او امریکا تازه په ویګړې اعلان کې افغان رهبران غوښتي هر څومره ژر چې کیږي بین افغاني مذاکراتو کې د ګډون په هدف خپل استادو وټاکي دا هغه غوښتنه ده چې تر اوسه په ظاهره کې مثبت جواب نه دی ورکړل شوی د افغانستان د ملي شورا استازي ټینګار کوي چې په داسې غونډو کې باید افغان پلاوی ګډون وکړي د افغانستان د مشرانو جرګې دویم مرستیال آصف صدیقی په افغان کشاله کې د امریکا رول مهم بولی
هغه پورې چې افغان حکومت او دولت پر غونډه کې چې نه دا یمن هم څنګه کونه دا غونډه جوړی د طالبانو لپاره د غالبته د افغانستان د سولې په اړه باندې تر هغه پورې به یمن لپاره د منلو وړ نه تر څو چې د افغان ولس د پرمندګۍ د افغانستان حکومت دولت هغه په ګډون اغوی باید په ګډون لري افریقایان ډېر قوي او اساسي تاثیر گذار ده
په ورته وخت کې شمیر چېړونکو په دې باور دي چې لداسې غونډو طالبان ګټه پورته کوي چې تر ډېر افغان حکومت څنډه ته شوی چې په غونډو کې ګډون نه لري خاطر پردیس ازادي رادیو کابل
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د ملګرو ملتونو سازمان په ایران کې د بشري حقوقو د سرغړاوي او د ادامونو په دوام باندې انتقاد کړی دی په ایران کې د 2009 کال په شپږو لومړیو میاشتو کې 103 کسان اعدام شوي چې ترمنځ تنکیس ځوانان هم شامل دي صفی الله ستانکزی په دې اړه دا رپورټ چمتو کړی
د ایران لپاره د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقوقو ځانګړي راپورټر جاوید رحمان ویلي په ایران کې د لګکیو د حقوقو د نقض دوام د کارګرانو او جبري حجاب د مخالفینو ځپنی د اعدامونو دوام خاصتا د ماشوم مجرمینو اعدام سخت اندېښمن کړی دی رحمان د ایران د بشري حقوقو د وضعیت او شتننګونو په اړه خپل راپور د ملګرو ملتونو سازمان د عمومي اسامبلی دریم کمیټې ته چې وړ مورزي د ایران په اړه بحث کوو وسپاره خغلی رحمان د راپور د جزئیاتو په اړه خبرې لاندې هم غږېدلی دی د نورو مهمو مسایلو ترڅنګ د هغه د راپور لوی ټکی دا دی چې په ایران کې اعدامونو کچه خورا لوړه پاتې ده
the death penalty in the Islamic Republic of Iran
ز په ایران کې د اعدام د سزا د تداوم په اړه سخت اندېښمن يم کڅام په 2013 کال کې د تیرو کلونو په نسبت د اعدامونو کچه ډیره کم او خو بیا هم شمیره په ټوله نړۍ کې لوړه پاتې شوې 235 کسان په 2013 کال کې اعدام شوې د کم عمره یا ماشوم مجرمینو اعدام هم دوام لري په 2019 کال کې لکتر لګه دوه ماشومان چې دواړه ولس کلن وو اعدام شوې
both age 17
در رحمان در راپور لمخي د هغو کسانو په ډله کې چې د اعدامونو حکمونه پر صادر شوي نوې تنه له 300 کموره ځوانان شامل دي په ایران کې یوازې ورستي 100 کال د اعدامونو شمیر له 300-400 پورته یاد شوی تر چین روسته ایران دویم هیواد دی چې ډیره د اعدام سزا تطبیقوي خو د کلنیو شمیرو په اساس ایران اول راغله په ایران کې ډیرو زیاتو جرمونو ته د اعدام سزا اورول کیږي قتل سیاسي او وسلوال مخالفت جاسوسي مخدره مواد او قاچاق زنا فساد او ګڼ نور مسایل په ایران کې هغه جرمونه دي چې مرتکبین یې اعدام شوې دي لږونه افغانانو په اړه هم راپور دی چې تیرو کلونو کې اعدام شوې دي شاوخه 15000 افغانان د ایران په زندانونو کې بنديان دي چې لړلې زینې د مخدره مواد او قاچاق په تور په اعدام محکوم شوې ایران د نړۍ له بیلابیلو فشارونو سره سره بیا هم د اعدامونو سزا تطبیقوي او د بشري حقوقو د فعالانو او څارونکو د راپورونو په اساس په کور دننه مذهبي او قومي اقليتونه له سختي سره مخ کوي. د ایران د بشري حقوقو د وضعیت او شتننګونو په اړه د ملګرو ملتونو سازمان راپور د ایراني چارواکو توند خبرګون پاره ولای دی. د ملګرو ملتونو دریمه کمیټه کې چې د ایران د بشري حقوقو وضعیت څېړه، د ایران استازي محمد حسن نژاد د ملګرو ملتونو راپور غندلی او ویلي دی چې دا راپور د ایران د بشري حقوقو له وضعیت سره تړاو نه لري. هغه انتقاد کړی چې دا راپور د امریکا د پالیسیو په خوخه جوړ شوی. امریکا متحده ایالاتونو په وار وار ټینګار کړی چې ایران په خپل خلکو باندې له حد زیاتې سختۍ راوستي او رژیم له کلونو په خلکو په زور واک چلوي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
ناتورلیک لیکت اینه ګروسه نوې افګابه فور انس
اټس ا هاربل هاربل امبراسمنت تو اور کانتری
ان ډیلینګ وذ مایګریشن کرایسس.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
زموږه ګل ازادي رادیو بنوري وسم د خبرونو وخرا ورسید. یو ار بیا په مو کې د افغانستان سیمه ونړي د مهمو خبرونو سرټکو ته لا فریبا ظاهر نه ورو.
د امریکا د فوزیر وای په افغانستان کې د متحده ایالاتو ماموریت نه بدلیږي. مارک اسپرنن په برکسل کې د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو تر غونډې د مخه وویل چې افغان ځواکونو د پام وړ پرمختګ کړی دی، خو دا ډاډ ورکړ چې امریکا به خپل ماموریت ته دوام ورکوي او له ناتو متحدانو سره په ګډه هڅه کوي چې افغانستان بیا د تروریستانو په پناه ځای بدل نه شي. د څرګندونې داس مال سوي چې د ناتو تړون د غړو هیوادونو دفاع وزیران نن په برکسل کې د نور مسایلو ترڅنګ د افغانستان پر وضعیت هم خبري کوي، خو سبا جمعه د دې تړون او په افغانستان کې د ناتو د غوښتنې ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د شکیلو هیوادونو د دفاع وزیرانو په غونډه کې افغانستان د اجنډا اصلي موضوع ده. افغان حکومت سولې په اړه د مسکو په غونډه کې ګډون نه کوي، خو وایي چې د غونډې پایلو ته خوشبیندي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندی ناجی انوري له ازادي رادیو سره په خبرو کې کته هم دا ونه ویل چې د ناستې ته افغان حکومت بلل سوی دی کنه، خو وایي چې دوی په جریان کې دی او هرکلی یې کوي. ټاکل سوی سبا په مسکو د افغان سولې په اړه د څلور اړخیزې غونډې کوربه وي. د بادغیس امنیه قمندان نن په کابل کې ووژل سو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته ویل چې شریف الله چمتو د رخصتۍ لپاره کابل ته تللی و چې د کابل د پنځم امنیتي حوزې په مربوطاتو کې پټزو ووژل سو. طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی. او پاکستان او هندوستان نن په یو بیساري اقدام توافق وکړ چې سیکان پرته له ویزو په پاکستان کې خپل زیارت ته ولاړ سي. په پاکستان کې سیکانو د خپل مذهب بنسټ ایښودونکي بابا ګورو نانک د مړینې پر ځای یو زیارت جوړ کړی دی. له کلونو راهیسې سیکانو غوښتل چې دغه زیارت دوی په اسانۍ سره پرېښودل سي، خو په خواله ډېرو ستونزو سره مخامخ ول. پاکستان سره لننه په هندوستان کې میشتو سیکانو ته اجازه ورکړه چې د پاکستان په کارتاپور ښار کې د سیکانو یو عبادت ځای ته پرته له ویزو ورسي.
دوستان زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري خبرونه مو اوریدل. اوس هم په مخ کې څو سپورتي خبرونه ته خاطر پردیسی طرف دی.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د آسیا د مقدماتي سیالیو په لړ کې نن د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د تاجکستان پر وړاندې لوبه کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي ملي ټیم تیر ورځ د ازبکستان پر وړاندې لوبه وکړه چې دوه په شپږ کې ماته وخوړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون سکرتر جنرال نن ازادي راډیو ته وویل د فوټسال ملي لوبډله نن پنجشنبه د تاجکستان پر وړاندې سیالي کوي. ښاغلی شهاب دغه سیالي نن مازیګر پیلېږي چې د ده په وینا افغانستان باید بلې مرحلې ته د تګ لپاره دغه سیالۍ وګټي. دغه سیالي د تیرو څلورو ورځو راپه دې خوا د تاجکستان، ازبکستان او افغانستان لوبډلو ترمنځ روانې دي. او فیفا د نړیوالو کلبونو جام د نوي فارمټ ګټونکو ته سل میلیونه یورو ورکوي. د اکتوبر په 25مه فیفا د نړیوالو کلبونو د کپ لپاره نوی فارمټ اعلان کړی چې څلورویشت کلبونه پکې برخه لري او په هرو څلورو کلونو کې به یو ځل کیږي. دغه جام د 2018 کال د جولای پر 28مه پیلېږي. په دې جام کې د اتلتیکو مادرید، ریال مادرید او لیورپول شتون په دې خاطر یقیني دی چې دوی په اخیرو کلونو کې اروپا لیگ او د اروپا د اتلانو لیگ ګټلی وو او د لیگ ته د 2018 کال څخه تر 2020 پورې د اروپا لیگ او د اروپا د اتلانو د لیگ اتل لوبډلې لاره پیدا کولای شي.
دوستانو د خبری مطالبه برخه پای ته رسوونیزو پروګرامونو ترازو د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړي پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې کور کلمه هیروي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می اومنی. ل معلومه ماشومانو سره څه ډول چلند پکار دی؟
ماشومان په ماجد کې راټولوم، اغه توایم مایی به ماشومان یا ګونګیان ته ماشومان سره ډیر ښه وصول کوي. که چیرته تاسو ورسره په نومو باندې یاد کوي، یو خدا د چې دی مایی سکیږي او بل د خدای غضب تاسو باندې نازل کیږي او ورځ تاسو د مایی پکیږي، بیا تاسو هم په دې نامه خلک خبري.
ولې یو شمېر کسان معلول ماشومان ځوروي؟
دا د همدغه سې منطق نه چې روزنیز دی، اقتصادي دی، روزنی چاپیریال پورې مربوط دی، اخلاقیات پورې مربوط دی. د دې نه راپورته کېږي نتیجه یې د عقدې زیاتوالی دی په کسانو کې چې معیوب دي، نور هم ضعیفول دي، د هغوی ارادې نه منل دي، د هغوی هستي سوال لاندې وړل دي.
نن په همدې کله غږیږو په پیل کې د معلوله ماشومانو خبرې اورو، بیا له روان شناس سره مرکه لرو. دا خبرونه ما فرشتې مرسل جوړه کړې له ازادي راډیو سره اوسې. قدر منوریدونکو، په افغانستان کې یو شمېر ماشومان د جنگ جګړو له وجې معلول شوي، ځینې له مور غیر نارمل پیدا شوي او یو شمېر خو بیا د کورنیو د بې پروایۍ له امله خپل د بدن غړي له لاسه ورکړي دي. دوی د ټولنې او کورنۍ مینې او ښه چلند ته اړتیا لري. خو له بده مرغه ځینو معلولو ماشومانو سره نه یوازې دا چې ښه چلند نه کیږي، بلکې د یو شمېر کسانو لخوا په بدو نومونو یادیږي. دوی ته یې معلولیت پیغور ورکول کیږي. په پیل کې په همدې اړه د یو شمېر کسانو خبرې اورو.
خامه میګم ولې په ماین باندې ولته فغمان کې همزولې راته وایي ګوډه لندا شاله، بیا موږ ورته وایي چې دا خبرې مو کوه په موږ باندې بد لګیږي، خو موږ بس غوسې کاره که تیګه وو که سوک وو که لرګی وو بس پرې وهوی نو.
پلار هم بده لگیږي، پرونه هم بده لگی، پټول هغه خو خدای کړی ده. نو ته ولې دا وینا ورته کوي چې دا ګوډه لا شاله لا په بل نامه یې بولي که نه؟ بیا دا وایي چې نوم یې ورته واخلي چې پلانه یې هغه خوشحالیږي چې ګوډې ورته ویلې هغه بده مانی جنګونه کوي. پی دا وایي چې په همدغه ساعت کې لا مړ وای او لا مې یو مړ کړی وای، نو دوغ نه بده مانی یو سړی.
دفشه دا درې ګوتې مړې شوې، بس د لږ لږ کې بس په کلو تک شنسته، بس دا درې کال کې شنه ولا رسې اوس ګره په سخانې په قربان دې بګان چې راس په رب سخانې ودېسته وې دا دا شاله ته ودې سده کې.
چې د مور پیدا سه او د پښې نسته کوچنیان یاره ورته چې د دې موږ رکانت لای نسې، ته خو داسې دې موږ داسې په ولاړې ځو او شې دغه دغه خپه کیږي کنه.
په پخې دې څه ویدي؟
چې پخې دې شته؟
نه
پخې دې شته؟
نه
موږ ته څه کا جوړوله شو زغه د پخې دې ور جوړه کې پخې نشي جوړوله، په چا به برد وکړي چا ته به څه ووایي؟ نه خپه کیږي، موږ په خپه کیږو، پخې نشته، پخې نشته زه ورته وایي کله خو زه جنګ ورسره کوم چې خدای دې توسې دغارې کې.
د کابل اوسینکې نقیب وایي چې دا د ټولو مشرانو مسؤلیت دی چې ماشومان په دې پوه کړي چې معلول ماشومان ونه ځوروي او هغوی په بد نوم یاد نه کړي.
ماشومان په ماجد کې راټولوم، هغوی ته وایم مایی به ماشومان